برم اجمل ان میزبان شماست.
ډیره زیاته مننه شکفر احمدی. قدرمنو دوستانو ته د سلام په وړاندې کولو سره په روان یو سات کې بیلابیل ریپورټونه لرو. د سر موضوع مو دا ده چې کندوز ته د ولسمشر له سفر وروسته او الته له یو شمیر بدلونونو وروسته د کندوز چارواکي او خلک په دې اړه څه وایي نور ریپورټونه هم لرو. پیل خبر نو کوو. دا کندوز سرپرست والی وی د یو شمیر امنیتي چارواکو له دندو لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګري ملتونه وایي هر کال له افغانستان نه د 23 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. بشپړ خبر نو واوري. د کندوز سرپرست والی وایي یو شمیر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندوز له امنیت سره مرسته وکړي. حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته ویل چې دا د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې په امنیتي چارواکو د هغوی مسؤلیتونو ته متوجه کړي. ولسمشر غني پرون د کندوز د ملي امنیت ریاست هغه کارکوونکي چې پر خار د وسلوالو طالبانو د حملې پر مهال بې غوري کړې وه له دندو لرې کړل.
امر سبکدوشي تمام منصوبین امنیت ملي ده.
د وای د ملي امنیت د ټولو هغه مامورینو د برطرفي حکم کوم چې په خپل دندو کې غفلت کړی دی. یو شمیر باید د پوځي اصولو پر اساس عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شي او نور بل دندې لري شي. سرپرست به وټاکل شي. په کندوز کې د ملي امنیت ټول کدرونه بنوي شي. خاغلی غنی د افغانستان د ترانسپورت وزیر ته دند سپارلې چې په کندوز کې د ملکی ادارو فعالیت وڅېړي او رپورټ ورته وړاندې کړي. تر دې مخکې یو بل هیات هم په کندوز کې د کندوز د سقوط لاملونه څېړلي وو او رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړی وو. ملګری ملتونه وایي چې هر کال افغانستان څخه د 15 میلیارد ډالر په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د دې سازمان د نشئی موادو او جرمونو پر ضد د مبارزې ادارې پرون وویل چې تیر کال د افغانستان ټول کورنی ناخالص تولیدات 20 میلیارد ډالر وو. دا اداره وایي چې افغانستان د مخدره موادو ستر خریداران په فرانسه، برتانیا، جرمني او ایټالیا کې دي. ملګری ملتونه په ټولو هیوادونو غږ کړی چې خپلې پولې په دقت وساري او د قاچاقونکو په اړه معلومات له پولیس سره شریک کړي سو د دې ستونزې مخنیوی وشي. لا اساده رډیونه خبرونه ورې. د فراه ولایت شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژې یو سلولس لک افغانۍ اقلا شوې. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتر ایستل شوې. د فراه د ولایت شورا رئیس فرید بختور پرون ازادي رډیو ته ویل چې په دې مسله کې د پراختیا شوراګانو د افغانستان بانک او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست ځینې کارکوونکي لاس لري.
د دې لپاره د اوس بررسی تیم جوړ شوی دی چې په هغه کې ولایتي شورا هم د دې موضوع لپاره څیړنه کوي چې هغه به بیا بعدي نتیجه اعلان شي.
په فراه کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست د پیښې مسؤلیت په دې ولایت کې د افغانستان بانک پر کارکوونکو اچولی خو د بانک چارواکي د مسؤلیت نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼه وایي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په روسیه کې پر ترکی شرکتونو حملې شوې او مسکو ته یې خبرداری ورکړې چې ډېر زر د ترکیې د سفارت او شرکتونو امنیتي تدابیر زیات کړي. د مسکو یو شمېر قهرجنو ښاریانو روانه اونۍ د ترکیې د سفارت ودانۍ په ډبره او هګیو ویشته او هندارې ورماتې کړې. له بل پلوه د روسیې حکومت له ترکیې سره د پانګونې ځینې ګډې پروژې ځنډولي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدف پرون د خپلې کابینې غونډې ته وویل د وای د روسیې حکومت غواړي چې د ترکیې له لوري د شوي تیري په ځواب کې د دې هیواد له اقتصادي سیستم او ګډو بشري پروګرامونو لاس واخلي. د ترکیې په هوایي حریم کې د روسیې د ویجیټل الوتکې تر ویشکېدل کېدو او سقوط وروسته د دواړو هیوادونو اړیکې ترخې شوې. ترکیې ویلي چې مسکو باید معاصرت ورڅخه وغواړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې په هیوادی په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یا داعش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. پوتین پرون د فرانسې له ولسمشر سره تر لیدو وروسته په کرملین کې خبریالانو ته وویل چې دواړو مسکو پاریس په سوریه کې د داعش پر ضد په مبارزه کې د همکارۍ موافقه کړې. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم ویل چې دواړه به د داعش او نورو افراطي وسلوالو حملې چې دواړه به پر داعش او نورو افراطي وسلوالو بریدونه جاري وساتي. اخوا په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه کمه شوه. د بلجیم حکومت امنیتي وزارت له څلورو درجو څخه درې درجو ته راټیټ کړل. بروکسل یوه اونۍ تر شدیدو امنیتي تدابیرو لاندې و. ښوونځي، پوهنتونونه، بازارونه او د ښار د موټرو سیستم تړلی و او امنیتي ځواکونو د لارو او کوڅو امنیت نیولی و. د بلجیم حکومت د روانې میاشتې د نومبر په 1 په بروکسل کې د جدي ګواښ او پاریس ته د ورته حملو د امکان خبرداری ورکړی و. په پاریس کې د نومبر په 14 په وسلوالو حملو کې 130 تنه ووژل شول. د دې حملو مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش واخیست او مشکوک کسان له بروکسل سره په ارتباط کې ګڼل شوي وو. یو مشکوک حمله کوونکی صلاح عبدالسلام چې ډېر وخت په بلجیم کې اوسېدلی و لا هم ورک دی. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څېړنې رپورټ وروستۍ پریکړه نشي کولی. د ملګرو ملتونو د ادارې هغه څېړنیز رپورټ نږدې بشپړ کړی چې په تېرې اوه لسیزه کې پر ایران د اټومي وسلو د جوړولو ادعاوې څېړلې. د دې ادارې مشر یوکی امانو پرون وویل چې د ایران اټومي پروګرام په اړه دا رپورټ چې راتلونکې اونۍ خپرېږي به تور او سپین یا ډېر واضح نه وي. دوستانو دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. نوموړي همدارنګه د ولسمشر لخوا وروستي بدلونونه د امنیت په لور یو ښه ګام ګڼلی دی. په دې اړه په رپورټ سربیره دا چې د کندوز خلک د دې تغییراتو په اړه څه وایي. په ولسي جرګه کې د کندوز ولایت له پخواني استازي موین مرستیال سره مرکه لرو چې هغه وایي
چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به خلې سلا کی او وسلې به ترې واخیستل شي. دا یوازې په خبرونو کېږي، دا کار باید ولسمشر عملي کړي.
په کندوز ښار کې د بیسرحد ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د حملې په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه د زیاتېدو په حال کې دي. دا موضوع هم څېړلو دي. مهم خبرو چې په افغانستان کې د یو نوي رپورټ موندنې ښیي چې په دې هیواد کې د ماینونو او چاودیدونکو موادو د قربانیانو شمیر په 2014 میلادي کال کې د تیر کال په مقایسه په 100 کې درویش زیات شوی دی. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت نن پرون ناوخته کابل ته ورځي او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. دا او نور مسائل په روانه خبرونه کې سیړو. د خبرونې په دوهم نمای کې یو کلی زرغګونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یادم مباسي. دوستان او تاسو موږ غږله ازادي راډیو نوم رئیس موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د مخم تر 2 بجو پورې په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.9 په غنو خرونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شي. د کندوز سرپرست والی وایي په دې ولایت کې د امنیت د ټینګولو لپاره باید پراخ پوځي عملیات ترسره شي. حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته ویل په کندوز کې د امنیتي ادارو یو شمېر چارواکو له واک لري کېدل او د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو لغوه کېدل به د ټول ولایت په امنیت کې مثبت پرمختګ راولي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون کندوز ته ولاړ او په دې ولایت کې د وروستیو ناکراریو په تړاو یو شمېر کسان له دندو لرې کړل. د کندوز سرپرست والی ویل دا د کندوز د خلکو غوښتنه وه او په ټول افغانستان کې به امنیتي ځواکونه د هغوی مسؤلیت ته متوجه کړي. فرشته جلالزئی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د کندوز سرپرست والی وایي د افغانستان د ترانسپورت وزیر محمد الله بتاشته د یو پلاوی مشري سپارل سوي څو په دې ولایت کې د ملکي ادارو فعالیت وڅېړي او د کار د کیفیت په اړه یې رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به د دې رپورټ پر بنا د ولایت د ملکي ادارو د مسؤلینو د ټاکلو یا بدلولو پریکړه کوي.
چون کندوز یک شهر بعد از جنگ است، مشکلات زیادی اینجا دامنگیر ما هست.
کندوز لا جګړې پاتې شار دی او موږ ډېر ستونزې لرو او په یو شار کې تر جګړې وروسته د چارو سمول ډېر ګران کار دی. نو د نوی پلاوی ټاکل کېدل به له موږ سره مرسته وکړي چې د خپلو ادارو په کار کې شفافیت راولو. ولسمشر غنی د ترانسپورت وزیر ته دنده سپارلې چې د امنیت د ټینګولو لپاره د کندوزیانو شورا جوړ کړي چې د دولتي امنیتي ځواکونو تر څنګ له شی حکومتداري سره مرسته وکړي. د کندوز سرپرست والی وایي چې په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو موجودیت یو لوی ستونزه ده او په کندوز کې په دولتي چارو کې د شفافیت رامنځته کېدو مخنیوی کړی دی. شاغلی غنی پرون په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي په اړه وویل
هیچ فرد سیاسی بعد از این اجازه نخواهد داشت.
تر دې وروسته هیڅ سیاسي وګړی نشي کولای چې د سیمایزو پولیسو ډلې جوړې کړي، او تر دې وروسته به د سیمایزو پولیسو ټول وګړي د امنیه قومندانۍ تر امر لاندې وي، او یوازې حکومت ته به ځواب ورکړي.
وطنها در چارچوب دولت پاسخگوی است.
خو د افغانستان حکومت به په عملي ډول وتوانیږي چې په دغه ولایت کې د خپل سرو وسوالو ډلو د فعالیت مخنیوی وکړي. په دې اړه د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي ازادي راډیو ته وویل، هیله لرم چې که د دې پلان د عملي کېدو لپاره پیاوړي اراده موجوده وي، او فکر کوم چې که پیاوړي اراده وي نو عملي کول یې کومه ستونزه نه ده. ښاغلي دانشي زیاته کړه چې دا وروستي بدلونونه د هغه رپورټ پر بنا شوي چې د کندوز ښار د سقوط په اړه څېړونکي پلاوي برابر کړی وو او ولسمشر ته یې وړاندې کړی وو.
خو یو شمېر نور کسان بیا په دې باور نه دي چې واړه تغیرات به په کندوز کې شته ستونزې هوارې کړي. په ولسي جرګه کې د کندوز پخوانی استازی معین مرستیال وایي، په دې ولایت کې چې څو په لوړه کچه بدلونونه رانشي او ځایي چارواکي د خلکو په خوښه ونه ټاکل شي، ګمان نه کوي چې په وړو پوستونو کې بدلونونه به د دغه ولایت امنیت باوري کړي. له ښاغلي مرستیال سره مې د یوې مرکې په ترڅ کې دغلته د ولسمشر لخوا د وروستیو بدلونونو د موثریت په اړه ترې وپوښتل. هغه وویل،
د کندوز په اړه باندې چې د دیارلسو کلونو را په دې خوا کندوزیانو څه غوښتنې د پخواني ولسمشر نه لرلې او د اوسني ولسمشر لري، هغه تر اوسه نه دي عملي شوي. غوښتنې څلور عمده ټکي وي: د غیر مسؤولو وسلوالو ډلو خلاصرا کول، او هغوی بې صلاحیته کول یو له مهمو غوښتنو نه د کندوز د خلکو په دیارلسو کلونو کې وه او اوس هم ده. دوهم یې غوښتنه وه چې باید پخپله د کندوز خلک د کندوز په اداراتو کې وټاکل شي، چې متاسفانه نه یوازې په مرکزي حکومت کې تر اوسه پورې څوک شته دی او نه په د محلي ولایت کې. کومه غونډه چې هغه هیئت ولسمشر ټاکلی وو او کندوز ته روان وو، په کانتینینټل هوټل کې په کابل کې وشوه. 150 تنو د کندوز په خبرو پکې ګډون کړی وو. بیا دغه غوښتنه تکرار شوه چې باید د کندوز لوړ پولي چارواکي په محلي حکومت کې په خپله د کندوز د خلکو لخوا وټاکل شي. دریمه مهمه مسله چې په ډیرو تیرو 14 کلونو کې په کندوز کې وه، اداري فساد هم په نظامی اداراتو کې هم په ملکی اداراتو کې اوج ته رسیدلی وو. دا هغه نقاط وو چې باعث د دې شو چې کندوز سقوط وکړي. او د هر ځای نه چې هر چا په هر ډلې پورې په هر سیاسي تنظیم او ګوند پورې تړاو درلود، هغه به توظیف کېدو په مختلفو اداراتو کې چې د کندوز د خلکو ناخوښي په دې کې.
مرسیال صاحب، اوس فکر کوي چې دا تغیرات به د تاسو او د کندوز د نورو خلکو دغه غوښتنو ته ځواب ووایي؟ آیا دغه تغیرات کافي دي چې د کندوز ستونزې هوارې شي؟ همدارنګه په دې برخه کې یو هیئت ولسمشر ټاکلی و، تر اوسه پورې حکومتي تبصره د هغې هیئت په څېړنو باندې نه ده شوې چې کندوز ولې سقوط وکړ. یو هیئت هم څېړنې کړې وې او هغوی ویل چې موږ ولسمشر ته خپل رپورټ وړاندې کړی. په دغه دواړو موضوعاتو کې راته لنډ ووایي.
زه فکر کوم چې لوړ پولي چارواکي چې د کندوز په ولایت کې له دندو ګوښنه شي او دغه په عوض باندې داسې اشخاص او افراد ونه ټاکل شي چې هغه د کندوز د ټولو قومونو دپاره د منلو وړ وي. هلته ځینې قومونه د ټاکنو کې په 14 کلونو کې ناراضه وو د خلکو د افرادو د تشخیص په ارتباط باندې. که چیرې دغه ټاکنې د کندوز د مهمو قومونو چلته اوسیږي، د هغوی په خوښه باندې نه وي، زه فکر نه کوم چې امنیت دې راشي. دوهمه مسله، کوم هیئت چې ولسمشر ټاکلی وو هغه لاړ کندوز ته، څېړنې وکړلې، د خلکو نه پوښتنې وکړلې. پوښتنو کې دغه څلور ټکي چې ما وویل، دغه څلور ټکي نغښتي وو او کندوزیانو ورته دا ویلي دي. زه فکر کوم چې مهم چارواکي هغه کسان چې هغه په فساد ککړ نه وي، هغه په مشخص تنظیم یا هیڅ پورې تړلې نه وي، مستقل افراد وي، د مختلفو قومونو لپاره د منلو وړ وي. داسې شخص د ولایت لپاره، دغه شخص د قومندان امنیت لپاره، دغه شخص د امنیت د ریاست لپاره او د نورو مهمو ادارو لپاره ونه ټاکل شي، زه فکر نه کوم چې امنیت ته به دا مرسته وکړي. څه چې ولسمشر کندوز ته په خپل سفر کې پر ویلو چې وسلوالې ډلې به خلې سلاکی او وسریبت وخت دا یوازې په خبرونو کې دا کار باید ولسمشر عملی کړي، ځکه چې کله کله په دې 14 کلونو کې د خپل د وسلوالو ډلو ترمنځ هم جنگونه پیښ شوې دي، او په خپل وسلوال مخالفینو یا طالبانو ته یو د فکتورونو نه د عواملو نه چې زمينه مساعده شوله خلکو چې مخالفو ته یا طالبانو ته لار ورکړله په قندوز کې علت یې دا و چې د غیر مسؤولو وسلوالو نه ډېر دوی پتنګ راغلي وو. په همدې علت باندې قندوز سقوط کړی دی، عمده علت دی.
دوستانو، په ولسی جرګه کې د کندوز د ولایت پخوانی استازی معین مرستیال و چې په کندوز کې مو ورسره په وروستیو بدلونونو او دغلته د ولسمشر د سفر په اړه خبرې کولې. په دې ښار کې، یعنی د کندوز په ښار کې، د بې سرحده ډاکټرانو د نړیوالې ټولنې پر روغتون د برید په اړه د څېړنو لپاره نړیوال فشارونه هم د زیاتېدو په حال کې دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان د دې حملې په اړه د داسې خپلواکو او پراخو څېړنو غوښتنه کړې چې یو شمېر جدي پوښتنو ته ځواب پیدا کړي. فرشته جلال زئی په دې اړه نور جزئیات راوړي.
په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې په اړه په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان تر څرګندونو وروسته چې دا حمله یې انساني تېروتنه بللې وه، نړیوال غبرګونونه زیات شوي دي. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان او یو شمېر نورو بشري مرستندویه ادارو د دې پېښې په اړه د خپلواکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د بشري حقونو د څارنې نړیوال سازمان ویلي، دې پوښتنې ته باید ځواب پیدا سي چې آیا حمله کوونکي خبر و چې دا روغتون دی، آیا دا کار د بېغورۍ له مخې شوی دی. د سازمان ویلي، په کندوز ښار کې د بې سرحده ډاکترانو پر روغتون د حملې په اړه باید څېړنې وشي، ځکه ښایي دا یو ډول جنګي جنایت وي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوالې ادارې د امریکا پر پوځ تور لګولی چې په کندوز کې پر روغتون په حمله کې جدي بېغوري کړې ده. د دې نړیوال سازمان اداري مشر جیسن کان له نیویارک رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی پر روغتون د حملې په اړه باید خپلواکي څېړنې وشي.
It's pretty shocking for us that they would still fire on a target.
دا زموږ لپاره ډیره وحشتناک ده چې دوی پر داسې ځای حمله کړي چې نه یې پیژني. د حمله پر مهال د ملکی او پوځي اهدافو ترمنځ فرق نه کول زموږ په باور یو ستر غفلت دی. موږ فکر کوو چې په دې اړه باید خپلواکي څېړنې وشي، داسې چې په دې لانجه کې ښکېل لوري لکه د امریکا حکومت نه وي پکې شامل. موږ یو اربیا د خپلواکو څېړنو ژغ کوو. په کندوز ښار کې پر روغتون په حمله کې د بې سرحده ډاکترانو د نړیوالې ادارې د کارکونکو او هلته د موجودو ناروغانو په ګډون ډېر نو وژل او ګنچ مې نور زخمیان شول. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان د چهارشنبه په ورځ د کندوز پیشه انساني تیروتنه وبلله او د یو شمېر امریکایي پوځیانو دندې وځړنول شوې. د کندوز سرپرست والی حمدالله دانشي پرون په دې اړه په خبرو کې یو اربیا ټینګار وکړ چې وسلوالو طالبانو د کندوز ښار تر نیولو وروسته په ملکي ځایونو کې پناه اخیستې وه. دی وایي وسلوالو طالبانو له روغتونو، جوماتو، مدرسو، ښوونځیو او د خلکو له کورونو د سنګر په توګه کار اخیستی دی. په کندوز کې د جګړې پر مهال پر دې روغتون امریکایي ځواکونو په اغلب ګمان د وسلوالو طالبانو د موجودیت له امله حمله کړې ده. د امریکا پوځ تر اوسه په کندوز کې پر روغتون د خپلواکو څېړنو ترسره کېدل رد کړي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان ویاند ویلسن شوفنر باور څرګند کړی چې د کندوز د پیښو په اړه څېړنې منصفانه وي او بشپړې شوې دي. د بې سرحده ډاکترانو نړیوال سازمان د حقایقو د موندلو له نړیوال کمیسیونه په دې اړه د خپلواکو تحقیقات غوښتنه کړې. د بې سرحده ډاکترانو سازمان ویلي چې په دې اړه د افغانستان او امریکا د حکومتونو اجازې ته منتظر دي، خو تر اوسه یو هیواد هم له دې خبرې سره موافقه نه ده کړې.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو وزارت وایي چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو یو هیئت کابل ته ورغلی او له افغان چارواکو سره د سولې او سیاسي مسایلو په اړه خبرې کوي. د دې وزارت مسلکي مرستیال پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا هیئت به په کابل کې د افضل خان لاله د فاتحې په مراسمو کې هم ګډون وکړي. جزئیات د نسیم شفق په رپورټ کې.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو د سیاسي څیرو د پلاوی په داسې حال کې افغانستان ته راغلی چې د کابل او اسلام آباد اړیکې په دې وروستیو کې ډېرې خړې پړې شوې دي. د لسکسیز پلاوی په کابل کې د اکبر خان لالا د فاتحې په مراسمو کې د ګډون ترڅنګ له افغان چارواکو سره د دواړو هیوادونو د اړیکو، سولې پروسې او پر داسې نورو مسایلو هم خبرې کوي. د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو مسلکي مرستیال عبدالغفور لیوال د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پلاوي کې مهم سیاسي کسان شته چې په خیبر پختونخوا او بلوچستان ایالتونو کې له ډېر نفوس څخه برخمن دي.
در حدود 10 نفر از بزرگان سیاسی
دی وی د خیبر پختونخوا او بلوچستان شاوخوا لستنه ملی او سیاسی مشران به له افغان مشرانو او سیاسی سیرو سره خبري وکړي. په دې خبرو کې به د سیمه او سولې په موضوع او همدارس د ډیورنت کرخه په دواړو خواو کې د میشتو قومونو د شتستونزو په حق له خبري اترې وشي. آفتاب احمد خان شیرپاو، اسفندیار ولی خان، افراسیاب خټک، سناتور عثمان کاکړ او محمود خان اڅکزی په دلس کسیس پلاوی کې له بانفوزو او مهمو سیاسي سیرو څخه بلل کیږي. دوی له دې وړاندې هم افغانستان ته ډیر سفرونه کړي او د افغان چارواکو سره یې د کابل او اسلام آباد د اړیکو او په دې هیواد کې د سولې پروسې د بریا په اړه خبرې کړي. خو د دې پلاوی سفر کابل ته څومره مهم دی او له سیاسي اړخه به افغانستان ته څه ګټه ولري؟ د ولسي جرګې غړی سخی مشواڼۍ د پوښتنې ته ځواب وایي.
دا د هیاتانو خبره منفي نه ده، دا مثبت اړخونه لري. و متاسفانه یو لیدل کېږي، خو بیا په هغه باندې اقدام نه کېږي چې دی باندې چې دی څه دلته اورېدلي هغه د خپل پارلمان څه او د خپل حکومت څه ووایي، او یا چې زموږ هیات دي اواز ته څه واوري هغه هم د خپلو حکومتونو سره شریک او د دې مشکلاتو دپاره د حل لارې پیدا کړي.
د خیبر پختونخوا او بلوچستان یالتونو د پلاوی په داسې حال کې کابل ته سفر کړی چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکو کې د پاکستان د صدر اعظم ستر سلاکار سرتاج عزیز او د دې هیواد د پوز لوی درستیز راحل شریف هم کابل ته راشي. که څه هم تر اوسه افغانستان ته د ښاغلي عزیز او شریف د سفر د اجنډا په اړه څه نه دي ویل شوي، خو تر ډیره به د سولې پر پروسه د دواړو هیوادونو پر اړیکو او داسې نورو مسایلو تمرکز وشي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خزو څخه د ملاتړ ټولنې له افغان حکومت غواړي چې د خزو د وژونکو او د دوی په وړاندې د جنسي تیریو او سارایي محکمو د عملونو پر وړاندې خپل دریځ روښانه کړي. د خزو شبکې پروند یو کمپاین په پایلولو سره ټینګار وکړ تر کومه چې حکومت د خزو په وړاندې خپل مسولیتونه خپل او د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي ریښې بیا نه مومي، نور ډېرې ښځې به هم د دې پدیدې قرباني شي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ لري.
د خزو په وړاندې تاوتریخوالی هغه څه چې ټول ورسره پیژندګلوي لري، او شته داسې ښځې چې له دې امله ځورېدلي او لا یې هم قرباني کیږي. د افغانستان د خزو شبکې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت د پنجشنبې په ورځ په ټول هیواد کې یو 14 ورځنی کمپاین پیل کړ. د دغه شبکې مسؤله حسینه صافی وایي چې سږ کال په هیواد کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو په برخه کې متفاوت پروګرامونه لري، او د عملي کولو لپاره به د هیواد درو پرتو ولایتونو ته هم سفرونه وکړي. د دغه شبکې یو بل مسؤله محبوبه سراج بیا د خزو په وړاندې د حکومت په دریځ په کلکه انتقاد کوي، وایي چې که د ملي وحدت د حکومت دواړه رهبران د تاوتریخوالي د عملونو په وړاندې پریکنده چلند ونه کړي، د کال تر پایه به ډیری نورې ښځې هم د تاوتریخوالي ښکار شي.
نن ښځې د دولت د حاکمیت له ضعف، د مافیات د فرهنګ له دوام، او د جنسي تیریو د مجرمینو په وړاندې د پریکنده نه غبرګون له امله ځورېږي. جمهوري او اجرایه ریاست باید په دې برخه کې خپل دریځ روښانه کړي. نور نو اورجې جملې او هغه خبرې چې تاسو پرې نه پوهېږئ بس دي.
د نومبر 25مه د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي له نړیوالې ورځې سره برابر ده، او له دغې ورځې څخه په افغانستان کې په داسې حال کې منځنه کیږي چې د خزو د حقونو د ملاتړو بنسټونو په وینا سږ کال په دغه هیواد کې ډېرې ښځې د تاوتریخوالي ښکار شوي. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون یو غړي سوریا صبحرنګ وایي چې په 130 ورځو کې له 190 ښځو څخه زیاتې په هیواد کې وشل شوي، چې ډېرې دغه وژنې پر ښځو تر جنسي تیری وروسته دي. بلخوا د هیواد د لومړۍ میرمنې بیبی ګل غنی سلاکار وایي چې میرمن غنی هر ورځ په لسګونو داسې ښځو سره ګوري چې د تاوتریخوالي ښکار شوي او د دوی قضیو ته خپله رسیدګي کوي. زهرا یوسفی په دې اړه وویل:
اما دفتر خانه اول به 3 اصل بوزخواست.
د لومړی میرمنې د کار اصول په دې برخه کې په دریو اصولو ولاړ دي: اوریدل، مختتوب او د اسانتیاو برابرول. باید ویم چې هر ورځ په سلګونه شدي او نارینه د هیواد د لومړی میرمنې دفتر ته راغلي، خپل ستونزې شریکې کړي او د هیواد د لومړی میرمنې ستونزې اوریدلې دي. او دا چې د هیواد د هرې میرمنې درد د هیواد د لومړی میرمنې درد دی، هڅه کړې چې د ستونزو د هواري لپاره یو لاره ولټوي.
د ښځو شبکې په یو پریکړه لیک کې له افغان حکومت وغوښتل چې د تاوتریخوالي په وړاندې د مخنیوي قانون او د ملي امنیت شورا 1415 پریکړه لیک عملي شي. په دغه پریکړه لیک کې دغه شان راغلی چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زورواکي عاملین دې محاکمه شي. محاکمو ته د ښځو د لاسرسي زمینه پراخه او په یادو ادارو کې دې په فساد ککړ کسان او د صحرایي محاکمو عاملین محاکمه او مجازات شي.
ژوند آزادی
دلانه فیصله و منګول وخت در شری
پوهنه
زویمون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه
د پکتیا پانتون سره د عامو خلکو او پانګوالو مرستې د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې او له همدې پانتون سره د خلکو مرستې روانې دي. نور حل به له سیمې د داود تپان په یو تفصیلي ریپورت کې واورو.
د پکتیا پانتون اداري چارواکي وایي چې د پکتیا سرمایه دارانو اوسیدونکو په مرسته د دې پانتون ډېرې ستونزې هوارې کړې دي. د پکتیا پانتون ښوونکي اداره او محصلین د پکتیاوالو سرمایه دارانو د مرستو یادونه کوي. وایي چې د دوی په مټ یې د دې پانتون ډېر ضرورتونه پوره شوي او لا هم مرستو ته اړتیا لري. د پکتیا پانتون د استادانو د ټولنې مشر خالد حبیب وایي له پانتون سره د خلکو مرستې د دې ښکارندوی کوي چې خلک د تعلیم په اهمیت پوه شوي او غواړي اولادونه په یو ښه درسي ماحول کې زده کړې وکړي. موړی په خبره له پکتیا پانتون سره د خلکو مرستې د ادارې په پیاوړتیا پورې هم اړه لري چې د عامه پوهاوي له لارې مرستې جذب کړي او بیا یې پر ځای مصرف کړي دي.
ځکه د خلکو په مټ باندې دومره ډیرو کارونو کول دا غټه خبره ده. دا د پوهنتون د ادارې د استادانو خاصتا د مشرتابه تر ابتکار نوښت او فکر پورې اړه لري چې هغه څومره کولی شي خلکو ذهن دې ته راټول کړي چې پوهنتون دوی خپل کور وبولي او د پونتون لپاره دوی خپل شخصي امکانات نه یو څه راواخلي او په پونتون کې مصرف کړي. د نجیب احمد زی یادونه کولای شو چې $1000 مرسته کړې ده پونتون سره. یو ځایي داس د انجینرانو ځینو تجارانو یادونه کولای شو چې پونتون سره د کاسټر موټر مرسته کړې ده. د پونتون سره د چوکیو مرسته کړې ده. ریمګردیزي شرکت چې د پونتون سره شاوخوا د $1,000 پورې د چوکیو د شیانو مرسته کړې وه.
دا هم زیاتوي چې تر دې وروسته باید د دې سیمې خلک او سرمایداران ورسره مرستې وکړي څو په پانتون کې نورې شته ستونزې هم هوارې شي. د همدغه پانتون د زراعت پوهنځي استاد اسماعیل لاروی وایي چې د پانتون لپاره یوازې د عامو خلکو مرستې بسنه نه کوي. مرکزي اداره او وزارت هم باید په دې برخه کې د پام وړ ډېر کارونه وکړي.
د لوړو زده کړو وزارت ته پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د پراختیا لپاره فکر وکړي، پلان برابر کړي. همدا ډول د لیلی جوړېدو ماشوم محصلین زموږ لیلی نه لري او د دې ترڅنګ مجهز کتابتونونه او لابراتوارونه هم نشته. همدا ډول زموږ ودانۍ هم زموږ محصلین په دې ودانیو کې نه ځایږي او د محصلینو شمیر کال په کال د زیاتېدو په حال کې ده. نو دا زموږ هغه عمده لوی ستونزې دي چې باید حکومت ورته توجه وکړي او کار پرې وکړي.
نوموړی د پکتیا پانتون له اوسنۍ ادارې خوښي څرګندوي. زیاتوي چې په دې پانتون کې د بنسټیزو تغییراتو لپاره ادارې کار پیل کړی او استادان یې په همغږۍ د تغییراتو ملاتړ کوي. د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل هم د خلکو د مرستو منندوی دی او لا هم هیله لري چې د پکتیا سرمایداران او عام خلک او اداري چارواکي ټول پانتون سره د لاسنیوي په خاطر کار وکړي.
پکتیاوالو نظر ډېر زیاته مننه کوم چې د موږ اخواستو ته موږ غوښتنو ته د پانتون لپاره لبۍ کې ویلي دي او د دوی په مټ باندې موږ دغه کارونه شروع کړي دي. تاسې وینئ چې موږ مثلا بعضې سرکونه، پیادهروونه، احاطې، حتی د پانتون کې موږ شپږو موټر لرل، ټول دغه د ملګرو دوستانو د باروسوخ اشخاصو د کومکونو په نتیجه کې موږ دغه جوړ کړل او انشاءالله دا کار نورم مخته ځي. او اوس زیره یو نوی دغه در کوم چې دغه د پانتون نه د باندې خلکو چې پانتون سره کومکونه وکړل، اوس محصلین هم تشویق شول. حتی محصلین راغلل چې موږ ټول محصلین تاسو ته هره میاشت یو 50 افغانۍ درکوو. استادان راغلل چې موږ خپل معاش نه پیسې درکوو. حتی مامورین راغلل.
د د په خبره چې د خلکو په مرستې په دې پانتون کې ډیر زیات کار کړی دی او همدغه مرستو د پکتیا پانتون بڼه بدله کړې. له پکتیا پانتون سره د خلکو دغه مرستې په داسې حال کې کیږي چې دلته د لوړو زده کړو وزارت انکشافي بودیجه د نشت برابر مصرف شوې او شته ډېرې ودانۍ دې ولایت ته د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې وزارت هغه امتیازي پیسو څخه جوړې شوې دي چې د پکتیا بزګرانو ته د نشه یي توکو د نکر په بدل کې ورکول کېدې. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو اربیا پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د کندز سرپرست والی وایي د یو شمېر امنیتي چارواکو له دندې لرې کېدل به د کندز له امنیت سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي هر کال له افغانستان څخه د 28 میلیارد ډالرو په ارزښت هیروین د بالکان هیوادونو او لویدیځې اروپا ته قاچاق کیږي. د فراه ولایتي شورا وایي د بکوا ولسوالۍ د ملي پیوستون له پروژو څخه 111 لکه افغانۍ غلا شوي دي. دا پیسې په جالي اسنادو په فراه کې د افغانستان بانک له دفتره ایستل شوي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پرون په انقره کې د روسیې سفیر احضار کړ. د دې وزارت خبر پاڼوي د روسیې سفیر ته په مسکو او نورو ښارونو کې د خپلو سیاسي نمایندګۍ او سوداګریزو شرکتونو پر ضد د روانو اعتراضونو له کبله شکایت وړاندې کړ. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې هیواد به په سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د عیش پر ضد د امریکا په مشرۍ په نړیوال ائتلاف کې همکارۍ ته چمتو دی. په بروکسل کې پرون د امنیتي تدابیرو د شدت اندازه راکم شوه. د بلجیم حکومت امنیتي حسارات له څلورو درجو څخه دریو ته راټیټ کړل. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څارنې اداره وایي د اټومي وسلو د جوړولو په اړه د ایران د پخوانیو هڅو د څېړنې رپورټ وروستۍ پریکړه نشي کولی. ترنو دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نو باوریدل. تاسو کولی شئ چې دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې وګورئ. د ازادي رادیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 12.6 اوریدل شي. په ګڼو خبرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبريږي. یادونه کوو چې د سهار لوونه د ماخام تر پورې په همدې صفو د ازادي خبرونه خبريږي، خو له ماخام لوونه بیا د سهار تر پورې یعنی د شپې لخوا تاسو کولی شئ چې د راډیو په دې صفو یعنی 12.6 او اف ام 3.5 باندې د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم واوري. اوس زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. د خبري مطالبو برخه پای ته رسوو. د اونیزو پروګرامونو په لړ کې یو کلی زر غږونه ډرامه او د ډرامې پر موضوع بحث له یاده مو باسي.
یو کلی زر غږونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې مو اوریدل چې فرزانه د نعیم وړه لور ځکه واده شوه چې ترې په عامه معنا په ماشومتوب د چا په نوم کړې وه. راځئ اوس واورو چې ملک ستار او شریفه څه سره وایي.
وخزه څه شو هغه وړاند ګور دی؟
نه پوهیږم ورته وایي. ټوله شپه یې په ژړا سهار کړه، همدا مور مور یې ویل.
او نو لا تر اوسه خو وړه ماشومه ده.
هو وړه ماشومه ده، چې یوه اونۍ شوه د شپې خوب یې راباندې آرام کړی. له کله نه چې دا راواده شوي ټوله شپه په خوب او ویښه ژاړي.
خیر دی، عادت به شي. ما نه غوښتل چې زر راواده کړو. ما ویل کوژده به شي او بس.
همداسې دی چې نعیم او دلاور خان له خوب ګوتې نه ونیولي، په درېو کلونه به یې هم واده نه وای درکړی.
خیر چې نه یې ور کړی، خو هغه دی مشر انګور دې راتله. دې ماشومې خوراکۍ ته دې څه لاس بند و؟
ما هم څه ځمکې نه دي پیوې کړي، زوی مې نشته، درې ولایته اخوا دی، سبق وایي. تر څو مې چې د زوی سبق ختمېږي دا به هم غټه شي.
دا خبره دې صحیح ده. وایم دا جنۍ دومره ژړه او خفګان کوي چې
کوي به نو. څوک چې لوڼې په ماشومتوب کې د یوه او بل په نوم کوي همدا به حال وي.
او هو فرزانې لورې، دا ته څه کوې؟
اوهو هو ملک صاحب نوای نوم دې مبارک شه.
هغه ترورې خوانځی.
څه خوانځی؟
څه ولولا فرزانه دا د خوانځي جامې دې له کومه کړې؟
دا مې ځان سره راوړې وې، خپل کتابونه مې راوړې. زم خوانځي ته چنه وخت نه شي، ستاسو کور نه خوانځی لرې دی.
ښه، ډېر ښه. کېده به څه دی، خوانځي ته ځي؟ ځه، پخلنځی له ناولو لوښو ډک دی، هغه ومینځه.
ما وویل ځه، لارې نه به مې مور ته ورځم.
چېرته به لاړې؟ ځه.
شریفې وړه ده،
چې بله ورځ د خوانځي نوم هم په خوله وانخلي. پوه شوې؟ زه وځم.
ابی جانې، څه ورته ووایم؟ احمد نه د زاړه منی نه د واړه، بس په خپله خبره ولاړ دی.
هغه ورځ نثار احمد ورورم ډیر ورته وویل چې دا ښځه کول او ښځه خوشي کول وړې خبرې نه دي، له دې خبرې نه تیر شه.
ابی جار دې شم، ماسی خو د تا او خپل ماما ته سر خوړولی، خو چې کور ته راغی ما ته په خبرو بنا وکړه.
ولې لورې، تا ته یې څه وویل؟
ویلې بس ما ته دې څوک نصیحتونه نه کوي، زه د قدیر لور سره واده نه کوم.
الله دې رحم وکړي، دغې جنۍ غریبي څه ګناه ده چې اوس بیا به ټول کلی خبرې پسې کوي چې نازنینه یې خوشې کړه.
ابی پلار دې خدای په سمه واړوي، دا ټول خو د مغه وږي سترګې له لاسه کېږي. که هغه بابېړی نه و کړی ولې به داسې کېده؟
سخت ظالم سړی دی. د احمد خسر په کلي کې څو کسو ته ویلي وو کوم ولوار چې په لور اخلم ځان ته ښځه پې کوم.
هو دا خبره خو یې نوې نه ده ابی، د احمد پلار ته یې ویلي وو. څه یې وکړه، په یوه څپېړه یې دوه مخه وسېزل. ابی کومه ورځ وزګارې چې په مرکه لاړې شو؟
وی لورې تا ژمی ګوره، خلک د لرګو د خسو غمه خوري، ته په مرکو ګرځې، پرېږده بیا به په اوړي کې له خیره سره ولاړې شو.
ابی جانې زم نه یمه خوشحاله که مې احمد پرېږدي. سبا یې پلار وویل چې بله لاره نه لرو، لاړه شه.
اوهوهو امیرا خور مې د خدای راولي.
خدای مې دې په خدر ولي. ولي جانه وروره.
السلام علیکم.
وعلیکم سلام وروره.
وعلیکم سلام زویا، خیر راغلی؟
هو ابی خیر ویسی.
چیرته تللی وې ولي جانه وروره؟
هی خورې، په دې دنیا کې خو رنګ رنګ جنجالونه دي، هغه د ځمکې دعوې پسې ګرځم.
هغه دعوا لا نه ده خلاصه شوې؟
نه خورې، نن چې ورغلو اسنادونه او دوسیه را پیدا کړې وه، ویلې سبا ته د محکمې ورځ راته ښیي.
ها زویا، خدای دې په لورې شه.
آمین. ابی زه نو ځم، خبره دې هېره نه شي.
مخې ته دې ښه شه.
ښه لورې، سمه ده، غږ به یې تا له خوا وي.
ابی نثار لالامې مخې ته راغی، بیخي پوښتنه رانه ونه کړه.
اوف لمر هم لغه پناه شو، اوس دا وړه ناوې به لا کله راځي. څه شوې، پیدا ده نه که؟
نه ترورې، څه رقم دی؟
ستا د سر په رقم دی، تا خو زه لیونه یې کړم، وایم نکلي وړوکی ساتل دی. زر شه غوا ولوشه.
دا دی ترورې.
نه دا نکلي دی. وی خدای، زړه یې راته وچاوده و. دا خو پلاستیکي ساتل دی.
شیدو لوخی غوندی دلتا هیچ شیم نشتا.
اوز بایزه در وخیم. چه شیده مات که؟
ده شرمبو کاسا مات شوا.
ده ده شرمبو کاسا با که ده شروا فکر ده چیر تا دی، چه غرد ده کلون لوخی در آتا مات که.
اغمی للاس ولوی ده تروری، صبر چروی کم.
دام دلتا پروت دی. بی بی جانی فرزانی گولی سرگی لاری که نه؟ دا د کندو په سر ساتل نه دی پروت، دا د شیدو لوښی دی. را وایخله در سره غوا ولوشه، شیشې بیا وروسته ټولې کا.
څه شی غوا ولوشم؟ ښه، زما خو د غوا لوشل نه دي زده، څنګه وکم؟
وی 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 وی، دا شاړې چې شته
ترورې، زه ډارېږم، غوا مې وهي.
فرزانه گلی غواده لیو نده وروراندشه
نمی وحی
نه نه نده وحی از بلاده ما
اوش خدایه اوز می ونه وحی
رازه دروازه خلاصه ده وحی ده خویو وحلا فرزانه فرزانه دیگه خویت کلی دست کار نو کرده
سنشی بیوال شریفه
وی دا خوی مور اخلا
وی پلور می سشوی نه ایما دی دروازه لشا زرش دی نه نه لور دی لکسی مراش باوی
اجازه دا
رازه رورا پرده ای خوک نشتا
دا ولی لرشا فرزانی لوری فرزانی لوری دا خو بیسه دا شوی الا زرش لگی او برا اوڑی فرزانی لوری
دغه دی وبا دغه دی وبا
والو درته خیرات میکې کینا مور دی راغله
خپل کچ غوا وهله
هغه ما غوال ماشلا دراخله سکه
په هر څه پویګم خو سر خو بینه والی
نه ایم اورورا چیر تروانی؟
لکار می ده لالا
دکار ده لکه چه ما تا نویل که گی که چنگا
کم چمی چه در تا ویلی کل دی منیلی را سر لالا
بیا چه در پیخه ده چه کتری و کانی را توی
تا تی چه وم ویم گتا نلری لالم لالا
ودریگه نیما چه خبره ده او دا بیگا چنگا نا وقت کورت را غلی
دلور پا غم می ناستوم ده فرزانی ده مرگ یا ده جون معلومی دو تا پتمو
ولی پا فرزانی چه شوی؟ رشنا تاسو خو پرون پختنه تا ورغلی وی
او ورغلیو ټول شپه مو پرختون کې ورسره تیر کړه
ولی وام څه پېښوی لکه چې ډیر خفګان او ډیر جانانه ناروغه شوی و
نه لالا هغه ظالمانو په فرزانی غوالو شله غوا په لغته وهلی و
لا حول ولا دا سرش خندیده د دومره وړې ماشومې د غوا د لوشلو سره څه
لالا اوس دا خبرې کوي کله چې ماو د فرزانی مور درته وزر کو چې لور مولا ماشومه ده نه ورکو تا چیرته منله
هی نهی مورورا زما پا منلو یا نمانلو هیچ سم لکیده
بس وزد داز رسوی زمانگ هیچ پا درد نخوری لالا
نهی ما دیره تیره خبری با نکه آقا وقتی چه لور لاده خاپوڑو با کجده شوی وا او تو مال تا ناست وی پرای وازی پا ما مرانه وا
لالا وزد ملامت و سلامت معلومول گتا نلدی
اوه وزد دا خبری بیزای دی او نهی ما قراندار چیرته ده حقی با بیا پا
هغه د ملک ستار کرا ده فرزانه خنوه او شفاخانه که ډاکټرانو ډیر خوادی خوا پختنه کولی مون بیخی ونه ویل چه فرزانه مواده کری ده کنه نه پویگم چه دوی بچه ویل دور زنگ ده بله آورم او خخ بس داده دستی درزم
د ازادي رادیو درنو مینوالو په پاتې خبرونه کې زما یوسف زدران سلامونه او نیکه هیلې ومنئ مونږ د تیرو څو نوی رئیس د ګډ ژوندانه په څه ډول جوړښت او په دې غږیږو چې په کوچني عمر کې ودونه څه ستونزې راولاړولی شي په دې اړه مو د ارواپوهانو او دینی عالمانو نظرونه واورېدل نن د ټولنیز فعال ښاغلي محمد یوسف امین زازی سره په دې غږیږو چې د وړوکي عمر ودونه او بیا په خسرګنۍ کې د جینۍ معصومیت ماشومتوب او یا حقونو ته نه کتنه څومره د اندېښنې وړ موضوع ده زازی صاحب زموږ خپرونې ته ډېر په خیر راغلی ستړي
مننه سلامات اوسئ خدای مو خرابات لري
درنو اوریدونکو دا ونې ستاسو غږیز پیغامونه هم خپرو چې مونږ ته مو د 0 شپږ نوي 0 یو شپږ او 0 یو شپږ شمیرې لاره را لګلې دي بیا هم کولای شئ د شمیرې ته غږیز پیغامونه راولېږئ نو په خپرونه کې مو ملتیا غواړم زازای صاحب په دې اړه چې په کوچني عمر کې ودونه څومره زیانونه لري مونږ سره د اوریدونکو لاړیکو څخه معلومیږي چې خلک تر ډیره پوښوي دي خو ناوی په بل معنا پینګور تر اوسه هم ډیر درانه کارونه کوي په دې اړه زمونږ ډرامه هم دن کې اوریدلې څه فکر کوي چې دلته باید د دوستۍ تار څنګه وساتل شي ترڅو دښمنۍ ترې جوړ نه شي
بسم الله الرحمن الرحیم د تاسو نه او د ازادي رادیو ټولو تخنیکی همکارانو نه په ډېرې مننه سره چې دوی دغه موضوعات ټولنیز اجتماعي موضوعات چې بل اخر ډېرې لوی ناخوالې منځ ته راځي او سبب دی ډیر نور لوی بدبختی کیږي اته دغه تاثیرات بل اخره په دوی اولادونو باندې کیږي دوی لمسیان باندې کیږي بل اخره په نتیجه کې یو نسل چې کولای شي چې هغه د ګواښ لاندې اوسي نو دا ډېر زیات مهم موضوعګانې دي او ډېره زیاته مننه ګوري کوم دودونه چې بدبختانه موږ تاسې په هیواد کې تر اوسه پورې هم موجود لري اگر چې مخکې هم تاسې ویلي چې تر ډېره بریده پورې خلک اوس پوه شوي دي هغه هم د دغو رسانه برکت دی او د علماو برکت دی چې خلکو ته پوهاوی ورکوي د راډیو د تلویزیون د نورو نشرو له طریقه باندې او د دوی ټولو نه مننه کوم چې د ټولنې په دغې ناخوالو کې دوی واقعا ډېر جدي کارونه کوي زه په خپل فرصت سره غواړم چې دغو مسایلو ته اشاره وکړم ځکه چې موږ هم په ټولنه کې اوسیږو او ډېر عوامل چې باعث دی ډېرو ناخوالو کېږي ګورو یې خپل هم مبارزه کوو د کور نه نیولې تر کلي تر قوم تر ولسه پورې څه موږ چې وسه رسېږي دغه مسله چې تاسو ویلې چې کله چې ماشومتوب کې یو دوه کسه راجیږي یعنی کونه یا پلارونه یا میندې یا ترونه فقط یو خودخواهي احساس یا بې مسؤلیته ګامونه یا ځان داسې وبولي چې ولا زه بس د هر شي مالک یم واقدار یم نو زه هر څه کولی یم بیا داسې فیصلې کوي چې هغه بدبختانه ډېرې زیاتې هغه نتایج دا شی دي چې ډېر زیات بدبختۍ سره مخامخ کېږي اول خو د دوو ځوانانو چې هغه نجونې والکان دي د وړکتوب یا ماشومتوب دوره کې د پنځلسو څوارلسو دیارلسو کالو یا بیخي واړې یا تاو اتو کالو درو کالو اته شوي نه وي هغه فیصله به شوي وي چې زه خپله لور تاته زوی ته درکوم یا په دا کوم اول خو دوی ډېر زیات ناپوهې دي هغه پوهېږي نه د ژوندانه په مسایلو نه پوهېږي واده خو صرف دا نه ده چې فقط یو ځوان دوه ځوانان خپلې مشهور اړیکې وساتي د ژوندانه په برخه کې دوی قطعا تجربې نه لري او بل دوی د مزایا د ژوند نه اصلا آګاه نه وي فقط دا یو زه بیخي یو ظلم ګڼلی شم چې د ټولنې په مقابل
په دې اړه موږ لږ ډېرې خبرې کړې دي خو دا چې کورنۍ جوړېږي بیا هلته د سرګنۍ چلند ورسره کېږي دا هم ډېر تاثیر لري
واقعت دی خو دا منبع د کوم ځینه ده چې هغه د اطفالو حقوقو ته توجه نه کېږي خونده کورنۍ دي همدغه پلارونه دي همدغه میندې دي همدغه سپین سرې دي همدغه مشران دي چې ولې توجه نه کوي یو دوه کسه خو به خبره بیا عقل شي کم عقل به شي او داسې یو پرېکړه به وکوي د مشران څه کوي دغه سپینګیرې څه کوي د سپین سرې هلته څه کوي ولې دوی چپ پاتې دي ولې دوی د دوی په مقابل کې اگر چې دوی خپل د ژوند ټوله تجربه په ژوند کې لري لیکن دوی هم اقدام نه کوي داسې یو مسله د افغانستان ولس ته هغه شوې ده په تحمیله شوې ده چې تاسو ګوري بیا عدالتي د کوم ځینې شروع کیږي تاسو که د یو پلار مور اولادونه وګوري یو طرف ته لورګانې بل طرف ته زامن یي دغه لورګانې په مقابل کې په دغه کور کې د ابتدا نه ظلم شروع ده دا په دې معنا چې همدغه لور واداره کیږي چې دغه هلک ته اگر چې هلک بدونه کشر یي یا بدونه مشر یي خو هله بوټونه ورته پاک هله دا ورته وکړه هله دا ورته وکړه مثلا هغه چې اوبو اته غواړي په کوټه کې ناست وي هغه خپلې خور ته زنګ وهغه غږ ورته کوي چې اوبه ورته اوبه راوړه مور غږ ورته کوي چله ورور ته د اوبه راوړه نو دغه ماشومانو ته په ذهنیت کې د ماشومتوب نه دغه مردانه یا میړونه یا نارینه دوی ته داسې منسجم شوي دي ورته چې هر څه دي دوی دي تاسو فقط د دوی احترام کوئ د دوی پرېکړې منئ او د دوی خبرې به منئ د دوی ته به کار کوئ یعنی دا هغه احساس نشته چې دا یو مشترک ژوند ده چې مور و پلار خپل مکلفیت لري
خپل مکلفیت
لري او زوی خپل مکلفیت لري نو دغه باعث شوی دی چې دغه جلۍ چې بالاخره هغه د اوو کالو اتو کالو نه کالو کېږي دغه ټولنې کې داسې هغه یې لیدلی دی چې هغه وایي چې نور بله لار شته نه همدغه دوی پرېکړې کوي همدغه بس میلونه دي همدغه نارینه دي نو زه خو بس یو مال یم نو څه چې دوی پرېکړې کوي دا به دوی داسې فکر کوي دای به دوی مینه یي دای به دوی محبت یي هغه تعداب د دغې ناخوالو د دغه ځینه شروع کېږي بالاخره دا چې دوی بیا وادونه کوي بیا پردی کورو ته ځي هلته مشران شته دي هلته تجربه کار شته دي متاسفانه بدبختانه چې هماغه مشران هماغه سپینګیري هماغه مونږ تور سره هماغه زاړه د دې په مقابل کې چې دغه د یو اولاد غونته وبلي د یو اولاد غونته هغه ورسره وکړي عمل ورسره چلن ورسره وکړي نو دوی د خپل ملکیت دوی مني چې دا ما ملکیت ده دا ما خسته ده او نو زه چې اوس څه کوم د دغه وظیفه ده دغه دنده ده ما مثال دومره پیسې پور کړي دي یا دا مې کړي دي که نه دا نو مجبوره او مکلفه ده چې ما ته ډوډۍ هم راوړي ما ته ښه دا خو وظایف دي هر څوک یې ترسره کوي باید هر څوک خپل دنده مکلفیتونه په کورو کې مصروف پېژنو که هغه واړه دي که زاړه دي او که دغه ناوېګانې دي او که خوښې دي ګورې الله پاک په ټولو باندې هغه که هر څوک ده مکلفیت ټاکلی دی چې تاسې د ښو اخلاقو خاوند اوسئ تاسې پرهیزګاره اوسئ دا داسې نه ده چې د دغه نه خواښې مبرا دی یا خسر مبرا دی یا لیور مبرا دی دا ټولو د ښو اخلاقو او د عدالت او د پرهیزګارۍ ته خدای پاک مکلف کړي دي.
دلته یوې موضوع ته چې په اوبخې تاسو خبرې کښته کړې ډرامه کې هم ورته اشاره شوي وه که جنۍ فرزن وړه وي اول خو اوس دا کارونه کم شوي دي لکه اوریدونکي چې همیش وایي خو بیا هم که کله کله پېښېږي بیا مجبور دا د جنۍ د مور کورنۍ یو څه ووایي چې فرزن اوسې نه درکوم یا وړه ده یا څنګه دا عقده جوړوي بیا کله که بله کورنۍ مجبورېږي چې دا ماشومه واخلي ترې بالاخره واده جوړ کړي بیا هغه سخت کارونه پکې عقده جوړېږي ولې باید عقده جوړه شي بالاخره
ګورې اصلا خو لوړه برخه یې ناپوهي ده ناپوهي هم د سواد نه لري دوی زده کړې نه دي کړې تعلیم نه دي کړې په هغه سې ټولنو کې سنتي ټولنو کې دوی ژوند کړی دی چې دوی وایي چې نور باسنده ژوند ده نو د نور نه خبر نه دي آګاهي نه لري تر نه او د بل طرفه خدای پاک چې مونږ ټول مکلفیت مکلف کړي یو د هغو نه آګاهي نه لري دوی حتی دیني آګاهي نه لري د دوی نه دا یو لوی عامل ده چې متاسفانه د مونږ تاسې پلارونه نیکونه ورونه ټولنه مو د دغه نه هغه نه دي او پس چې ته ټولنې کې ګورې اوس دغه نن سبا تاسو ګورئ چې ځوانان درس وایي کمپیوټر زده کوي انګلیسي زده کوي نورې ژبې زده کوي معنا د دې ده چې دلته څوک شته دی چې پوهاوی ورکوي دلته څوک شته دی چې هغو ته درس ورکوي په کل کې زه دومره ویلی شم چې په افغانستان کې د عالمانو نشتون یعنی د عالمانو هغه خپله دنده مکلفیتونه چې په ټولنه کې کوم مسایل ډېر زیات مهمه دي چې هغه بیا یو سعادتمنه ټولنه یو ښه ټولنه ترنه جوړیږي بالاخره هغه هغه موږ په هر برخه کې موږ پرمختګ کولی شو کم رول ادا کړی ده.
خیر استاذ صاحب د 00 شپږ نوي 0      0      0     شمېرې له لارې موږ ته غږیز پیغامونه رارسېدلي تر څو اوریدونکي دا بیا واوري او تر نورو هم ورسیږي دا اورو.
السلام علیکم ورحمتالله وبرکاته. زه زفرخان عاطف د غزني ولایت کربا ولسوالۍ نه ستاسو سره په تماس کې یم. کوم خلک یا پلار یا ورور چې د نجونې په اکثرینې باندې ورکوي خپله د دې ژوند له یو ډول ستونزو سره مخ کوي او د هغو ځوانانو هم په لویانو کې او هم په کوچنیانو کې د ستونزو سره مخ کوي او د هغوی حق تر پښو لاندې کېږي نو په شرایطو کې هم دا جواز نه لري او دا پښتني ټولنه یا په داوس ټولنه کې هم دا یو غیر قانوني دیوالي ده د قانون مطابق نه ده نو ما له ټولو څخه دا هیله ده چې خپل لور په کوچنیانو واده نه کړي.
سلام علیکم له آزادۍ راډیو سکول خبرمو اوریدونکو او کارکوونکو ته سلامونه وایم. دا کوم موضوع چې تاسو اوس ټاکلی چې د ورور په باره کې چې ورور دا حق لري چې د بل ورور مصرفیات وکړي د دوی په حق کې دا خو ډېر هغه کار ده دا ډېر کار ده داسې باید ونه کړي چې مشر ځان ته او مشر نور مشر ته وکړي.
عبدالله
پکتیا مرکز گردیز څخه د پولي او زر غوونه د امیل لپاره دا پیغام درته پریږدو. دا چې اولاد په پلار څومره حقونه لري لکه د پوښاک څښاک او په هغه باندې د خنون کې خو د روژه نور حقونه لري په پلار یې د خپل وس مطابق ورته کړی کړي. نو د یو چا د خوشحال نیولو په خاطر د خپل اولاد یا د خپلې کورنۍ ژوند خرابول به زما پام تېروتنه وي.
اوریدونکو ستاسو څخه ډېره زیاته مننه چې زموږ ملتیا کوئ. اجازه سه بیرته که موضوع ته راشو، په دې اړه که وغږیږو چې د کورنۍ جوړښت باید څنګه وي، یعنی هر څوک خپل مسؤلیت څنګه وپیژني. نه باید انګور ځان ډېر غټ وبولي چې دا کار زه نشم کولای، نه باید خواښي ډېر ځان حاکم وګڼي، او ډېرې دا ستونزې هم خپله په داسې حال کې چې د ښځو په وړاندې که تاوتریخوالی بحث کېږي خپله ښځې ایجادوي.
واقعاً ډېر مسایل دا دي چې دغه ستونزې چې په کورو کې راپیدا کېږي عمده عوامل لري، خو ډېر زیات عوامل لري چې هغه مثبت یا منفي رول لوبولی شي. هغه دا دی چې دوی د خپلو حقوق نه دي خبر، او دوی د خپل مکلفیتونه بیا هم نه دي خبر. مثلا کار خو واقعا باید ټول خلک کار وکړي، هغه که په کور کې دی که په سارا کې دی، ټول باید کار وکړي. کار هم ګوره، که چېرته یو کس په ماموریت کې مریض وي، تکلیف ورته وي، هغه رقه کېږي دي، هغه نسخه کېږي دي چې زه نشم کولای چې د خپل کار ته ادامه ورکړم، هغه ته رخصت ورکولی کېږي، هغه شفخانې ته لیږلی کېږي. مګم په کورو کې که یو نونګور مریض وي، نو هغه نه تنها چې دغسې همکاري کېږي، هغه تهدیدېږي، څه بلا ولي، څه خدای ولي چې هغه دغه کباړې را کړې یا مریض را کړې، که نه دغه مسایل دي چې د دوی اته هغه انساني ارزښتونو ته او د دوی حقوقو ته پاملرنه نه کېږي. بیا همدغه وړه جلۍ، همدغه پیغله، دغه بیا زړه کېږي او همدغه فکر ورسره وي، ځکه چې دوی په د خپل ژوند کې ونه شو کولی چې مثال ښه ماشوم وروزي، مثال هغه ته ښه تربیه ورکړي، هغه آګاه کړي، هغه که لور ده که هغه زوی ده، هغه د مېړه په ماورد کې دوی پوهېږي چې یعنی خاوند یعنی څه، ښځه یعنی څه مکلفیتونه لري. دغه مسایل دي چې واقعا بیا په کور کې ناخوالې پیدا کوي. ای بل طرفه د پلار او د مور مکلفیتونه د اولاد په مقابل کې، ګوره حدیث شریف ده چې هغه مور او پلار چې د اولاد د تعلیم او تربیه کې پس پاتې کېږي لوی عذاب ده. یعنې ګوره موږ په ټولنه کې اوس لوی عذاب سره گرفتار یو. دغه ټول مسایل چې انسان باندې منفي تاثیرات لري دغه ته عذاب وایي، انسان چې زوري هغه ته عذاب وایي. اوس که موږ تاسو په کورو ټولنه کې وګورو، عذابونه لوی عذابو سره موږ گرفتار یو. هغه دا ده چې موږ ونه شو کولای یعنی چې نسل په نسل دغه میراث پاتې شو، هیڅ چا دا جرأت ونه کړلو چې داسې فکر کولو چې که زه د میړه په مقابل کې څه ووایم نو هلته ملا راته جګیږي چې تا نافرماني کړې ده د میړه نه. په حال د دې چې داسې نه ده، مثلا ډېر مسایل تاسې که ګوري ښځې ته ویلې کېږي چې ته که بعد خدای نه چا ته سجده کېده هغه میړه ده. وختي کې چې په ټولنه کې حالا اخلاقي، وختي کې چې په ټولنه کې پرهیزګاری وسی، وختي کې چې په ټولنه کې ګوره د ښو اخلاق کسان وسی، دا څه معنی لري چې زه بازار ته ځم، دا څه معنی لري چې زه مثال فابریکې ته ځم یا کار کوم یا بزنس کوم یا تجارت کوم یا درس وایم. بلې طرفه ګوره خدای پاک علم فرض کړی ده.
او دې موضوعاتو باندې غږیږو 0 او 6 0 0 8 0 8 شمېرې لارې د ځینو نورو اوریدونکو پیغامونه هم راخلو.
السلام علیکم. د احمد عباسی نیمه د میدان وردګ ولایت ستاسو د غږ تر تاومه تاسو مخکې موضوع ته کلی و چې مثلا جونې په یعنی په کامه مرکې وزن شي، دا ډېره ښه موضوع ده. باید وزن شي هغه کسان یا هغه ښځې چې مثلا عمرونه یې د 13 کالو څخه کم وي، یا په جبري یا په زور باندې یا په جبر باندې واده کېږي. دا ډېرې خرابې ستونزې لري په آینده کې د هغې د ژوند په ژوند کې. کله چې مو هلک او نجلۍ 13 کالو څخه پورته شول، نو تاسو به هغې څخه لرې واده وکړه، د ژوند به ډېر ښه وي تر آخر عمره پورې.
په واده سیم کې د واده کول دا ډېر یو بیکاره کار دی. دا ډېرې کورنۍ دښمنه یو دا شان ډېر څخه رامنځته کېږي. باید هر سړی خپل اولاد په کم عمر کې واده نه کوو.
زازای سب ډیره زیاته مهرباني چې زمونږ سره یې او د اردوګو څخه مننه چې غږیز پیغامونه پریږدي او زمونږ خپرونه اوري. بالاخره زازای سب په مجموع کې مونږ غږیږو په دې باندې چې کاو جنې وړوي یا د خسرګنې کور ته ځي هلته باید څنګه شفقت ورسره وشي. یو خو که غټان وي هر څوک خپل مسؤلیت پیژني که چیرې ستا خبره چې هغې ته ورکړل شوي وي له پخوانه ور زده کړی شوي وي. اما که ماشومان وي اول خو واده یې په کار نه دی. خو مونږ ډرامه کې واورېدل چې واده یې وشو که داسې کېږي بیا شفقت یا بیرته د پلار کور ته تګ دا موضوعات باید څومره داسې وساتل شي چې بالاخره دا دوستي ښه محکمه وي.
ګوري که چېرته زمونږ خویندې میندې پلارونه وطنوال غواړي چې دوی هوسا ژوند ولري نو دې ته ډېره زیاته پاملرنه وکړي. که چېرته دغسې مسایل پېښېږي یا پېښ شوي وي نو ضرور دا ده چې دغه ماشوم ته دغه جلۍ ته ځکه چې تا یو مکلفیت په ځان اخیستی دی تا پرېنښودلو چې هغه رشد وکړي تا پرېنښودلو چې هغه تعلیم وکړي که نه تا پرېنښودلو چې هغه پوه شي اوس نو دغه بار ته باید ویسې ته چې وړې نو دغه سره باید شفقت وکړي دغه سره باید هغه خدای چې ته مکلف کړی یې په کوم شي شي که هغه خواښې ده که خسر ده که لیور ده هغه باید دا عملي کړي او ته کېدای شي بعد هغه نه ته ښه یو مسلمان اوسې. نو د دوی سره شفقت فقط د دوی سره مهرباني د دوی سره همکاري دوی ته فقط نه تنها چې د ښځې په صفت ورته وګوري چې دا د ما نوم ګور شوه اوس دا د یغو اصولو نه راووته زه بېل اصول لرم. نه خویندې میندو اصول یو دی د ټولو قانون د ټولو لپاره یو دی.
ډېره زیاته مهرباني زازی صاحب زموږ د خپرونې وخت پای ته رسېږي. ستاسو سره خبرې او ستاسو معلومات ډېر جالب و خیر اوسي. انشاءالله چې د اورېدونکو به هم خوښ شوي وي او اورېدونکو مننه له تاسو څخه چې زموږ سره وایي. بیا هم 0 او 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته موږ ته غږیز پیغامونه پرېږدئ تر بیا چې زه یوسف ځدران ستاسو په خدمت کې حاضرېږم.